السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د یو ساعت خبری مجله اجمل تورمن د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې پوره په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبري روان دي چې تر ډیره له افغانستان د امریکایي ځواکونو بوتلو متمرکز دي. افغان حکومت وایي ترهګري یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د امریکا لپاره هم یو ګواښ دی. نور موضوعات هم شته. په دوهمه نیمه کې درته د ماشومانو د حقوقو په برخه کې د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او کورکلې اونیزې خبرونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه فرشته جلال زئی د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو سره.
په دوه کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لجریانا تاسو ته معلومات درکو. د افغانستان د امریکا د پوسټګرو ځواکونو لوی درستی جنرال جوزف دانفورد وایي طالبان باید ډاډ ورکړي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جوګیانو د بشري وضعیت په اړه اندېښنه لري او د روسیې حکومت تر پوچونو پراساس اوکراینی فلم جوړونکی اولیه سنسوف یو مرکزی زندان ته لیږدولی دی. پوره خبرونه واورئ. په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبرې نن هم د رپورټونو پر اساس ادامه لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه ناوخته په ټوټر لیکلی و چې د دواړو خواوو خبرې تر نیمې شپې پرون روانې وې. پر مهمو مسئلو د په وینا پرمختګ شوی خو د پرمختګونو جزئیات نه دي ورکړي. سهیل شاهین لیکلی و چې په پرونیو مذاکرو کې د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم برخه درلوده. د زلمی خلیلزاد دفتر د ازادي راډیو ته یو پیغام استولی. په دې پیغام کې ویلي دي چې د دواړو خواوو مذاکرې به نن هم روانې وي. په دې اړه نور جزئیات وروسته په خبرونه کې اوریدلای سي. د امریکا د پوځ د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد ویلي دي چې دوی لا تر اوسه مخکې له وخته ګڼي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو خبرې وشي. جنرال جوزف دانفورد پرون په پینټاګون کې د په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې وسوال طالبان باید ډاډ ورکړي چې افغانستان به بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي.
I think it's premature. I'm not using the withdraw word right now. I'm using
دا وایي چې څه فکر کوم چې دا چې د امریکا د ځواکونو پر وتلو له افغانستان خبري وشي مخکې وخت بحث دی. زه د وتلو کلمه اوس مهال کې نه استفاده کوم. موږ باید دا جار تر لاسه کړو چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي او موږ باید دته هڅه وکړو چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ سي. جنرال دانفورد په داسې وخت کې دا خبره کوي چې په افغانستان کې د بهر امریکایي ځواکونو حضور د وسوالو طالبانو او د امریکا د اساس ترمنځ د خبرو اترو او بحثونو یو اساسي ټکی دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جوګیانو د بشري وضعیت په اړه اندېښنه لري. د ازادي راډیو د خبریال په حواله اکثر جوګیان په څو شمالي ولایتونو لکه بلخ، سرپل، جوزجان، سمنګان او فاریاب کې اوسېږي. په شمال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی نن د ازادي راډیو ته وویل
دا د دولت دنده ده چې له جوګیانو څخه ملاتړ وکړي، دوی ته د کار زمینه مساعده کړي، ماشومانو ته د درس ویلو زمینه برابر کړي او د دې تر څنګ باید هغوی ته د تابعیت تذکره ورکړل شي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د تابعیت د تذکرې د نشتوالي له امله د جوګیانو کوچنیان ښوونځي ته نسي تلای او دا د هغوی یو اساسي بشري حق دی چې تر پښو لاندې کیږي. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د مولدووا په پلازمینه چچناو کې د هیواد له صدر اعظم مایا ساندو سره وکتل. دواړو خواوو پر امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. بولټن مولدووا ته تر تګ مخکې دوه ورځې په اوکراین کې تیرې کړې او داسې ویل کېږي چې بیلاروس ته به هم لاړ شي. جان بولټن نن په چچناو کې د مولدووا له صدر اعظم مایا ساندو سره په ګډه خبرې غونډه کې د مولدووا د حکومت د مبارزې چې د اداري فساد پر ضد کوي ملاتړ وکړ او وایستایله.
The United States believes very strongly in the sovereignty and independence of Moldova.
دوی د امریکا متحده ایالات په کلکه د مولدوا د خپلواکۍ او د مولدوا د خاورې د بشپړتیا ملاتړ کوي. د راتلونکي په اړه پریکړه کول د مولدوا د خلکو حق دی، نه د بهرنیو نفوذي کړیو. جان بولتون وویل چې په سیمه کې جدي امنیتي ګواښ موجود دی. مولدوا تقریبا 10 کاله مخکې د خپلواکۍ اعلان وکړ، خو مولدوا د انرژي لپاره پر روسیه اتکا لري او زر روسي عسکر هلته میشتي. د مولدوا صدر اعظم ویلي چې د امریکا حکومت په کال کې 15 میلیون ډالر مرسته ورسره کوي چې خپل پوځي سیستم ورباندې نوی کړي. هغې د امریکا دا مرسته ډیره مهمه بللې ده. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د سپتمبر په 4مه آیسلند ته ځي. رویټرز خبري اژانس نن ویلي چې د یو لوړرتبه امریکایي چارواکي په حواله ویلي چې په آیسلند کې به د مایک پنس پاسونه پر ملي امنیت او په آرکټیک سرکل یا شمالي قطب کې د روسیې او چین پر یرغلګرو فعالیتونو متمرکز وي. او د روسیې رسنیو ویلي چې اوکراینی فلم جوړونکی اولی سنسوف د روسیې په لرې پراته آرکټیک کې له یوه زندانه د مسکو یو توقف ځای ته لیږدول شوی دی. د اوکراین حکومت، غربي دولتونو او د بشري حقونو ملاتړ د ملاتړ نړیوالو ادارو د اولی سنسوف پر توقف سخت انتقادونه کړي دي. اولی سنسوف له 2014 میلادي کال راهیسې چې روسیه یې پلرنی ټاټوبی کریمیا اشغال او په زور له ځان سره یو ځای کړه په روسیه کې زندانی دی. د روسیه خبری اژانسونو لکه تاس، انترفاکس او یو شمېر انټرنیټي خپرونو نن خبر ورکړی چې اولی سنسوف په مسکو کې دوهم نمبر توقف ځای ته لیږدول سوی چې بوتیرسکایا زندان هم ورته ویل کېږي.
تاسی ازادي راډیو اوري. افغان حکومت وی ترهګری یوازې افغانستان ته نه بلکې امریکا ته هم ستر ګواښ دی.
آیا شرایط دې ته آماده دی چې د دوی د اساکرو شمیر کم شي؟ چې نو زم تهدیدات شته، طالبان، داعش او نور هغه ترهګر ډلې هیواد کې شته او زموږ دپاره هم د افغانستان او هم د امریکې دپاره مشترک تهدید دی.
د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د هغه هیواد ولسمشر ویلي په دې برخه کې بیړه نه لري، خو د سیاسي چارو شمیر افغان پوهان وایي چې امریکایان په دې برخه کې یو خوله نه دي.
هلته یو لاس نه ده، دا غږ یو غږ نشته، په دې خوشنۍ یو غږ نشته. هلته دیموکراتان، خپل جمهوری خواهان، بیا خپل د نظامیان استخباراتي کړي ټول ځان ته موازی لري په دغه موضوع د افغانستان کې.
په غزنی کې به مولا افغان خزو لستونزو خبر کړو. د افغانستان په شمال کې د جوګیانو د ستونزو په اړه هم راپور لرو. نور موضوعات او نیز خبرولې د ماشومان حقوقونه او کور کله هم اوریدل شي، خو که ملتیا وکړي او د هم د خبرونه لومړی موضوع. افغان حکومت وی ترهګری یوازې افغانستان نه بلکې امریکا ته هم یو ستر ګواښ دی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا پوځي حضور په افغانستان کې د یوې منظمې برنامه او ضرورت پر اساس دی. دا په لاس کې چې ډونالد ترامپ ویلي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتلو ته بیړه نه لري، خو برعکس امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ټینګار کړی هر څومره ژر چې امریکا امکان ولري په یوه ډیره برخه امریکایي پوځیان له افغانستان څخه بهر شي. خاطر پردیس په دې برخه کې راپور چمتو کړی چې په ګډه اورو.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وستلو په اړه امریکایي چارواکي ضد او نقیض څرګندونې کوي، افغان حکومت وایي چې امریکا په افغانستان کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو لپاره منظمه برنامه لري. د افغان ولسمشر وین صدیق صدیقي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زموږ په باور ضد نقیض خبرې نشته، خو مهمه خبره دا ده چې آیا شرایط دې ته آماده دی چې د دوی د اساکرو شمیر کم شي او یا تفاوت پکې راشي. اول دا خو دا باید په ډاګه شي چې نو زم تهدیدات شته، طالبان، داعش او نور هغه ترهګر ډلې په هیواد کې شته او زموږ دپاره هم د افغانستان او هم د امریکې دپاره مشترک تهدید دی. یعنی زمونږ منافع او زمونږ د متحدینو منافع چې امریکا او غربي انو زم دغه ډلو لخوا ګواخیږي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې اوس مهال افغانستان د ځواکونو د ایستلو لپاره هیڅ ډول مهالویش نشته. خو د دې هیواد د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو ویلي باور لري چې هیواد وکولی شي له افغانستان خپلې وډیره برخه سرتیری وباسي او هم ډاډمنه کړي چې له دې هیواد به بیا پر امریکا تروریستي حمله نه کیږي. ښاغلی ترامپ د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د جی و هیوادونو د غونډې په یوه څنډه کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي چې زماني مهالویش نشته، هر څه چې دي بیړه نه لرو. همداشان د امریکا د لوی دریسیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډونفور په پینټاګون کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې په افغانستان کې له تروریزم سره د امریکایي پوځیانو د جګړې د څرنګوالي په اړه خبرې د وخت څخه مخکې دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې په اوسنیو حساسو شرایطو کې دغه ډول ضد او نقیص څرګندونې څه معنا او یا د سولې روان مذاکرات تر تاثیر لاندې راوستی شي که نه. د سیاسي چارو پوه وحید مجدی د افغان حکومت لپاره غولونکي بولي.
داسې خبرې کله کله کېږي، شاید دلیل دا وي چې دوی غواړي چې دا روحیه خراب نه شي، مثلا په افغانستان کې مشکلات رامنځته نه شي، حکومت له منځه لاړ نه شي. د دې لپاره چې کله کله داسې خبرې کېږي تاسو په هغه باندې توجه ونه کړئ. نو که طالبان په دې کې نگران وای نو دا خبره دومره وخت دوام نه کاوه، او مخکې نه مخکې طالبان د دې خبرې څخه
خود نړیوالو اړیکو افغان کارپو انتظار خادم بیا په دې باور دی چې امریکا غواړي په دغه ډول څرګندونو سره د خپلو منتقدونو هغه غبرګونونه کم کړي چې له افغانستان د وتلو لپاره لري.
دوی یو تکتیکي حرکت هم کړی دی، هغه دا دی چې وایي موږ له افغانستان نو ترڅو د طالبانو پر رهبرۍ باندې فشار راشي او سولې ته غاړه کېږدي. بیا غواړي چې ووایي چې موږ له افغانستان نو دا په خپل ذات کې دغه غبرګونونه چې د وتلو یا نه وتلو په اړه باندې کوي هغه کمی چې د امریکا په لس جون کې د نظر او دری واحد واحدواله نشته دی. دویم دا چې دوی غواړي په دغه طریقه باندې خپل منتقدینو هغه کوم د عکس العمل تاثیر چې دی هغه کم.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ نه هم پړاو خبرې روانې دي او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش د دغه خبرو یوه مهمه برخه بلل کیږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
پر همدې موضوع خاطر پردیس د سیاسي چارو لشنون کې کبیر رنگبر سره مرکه کړي او نه په سر کې پوښتل دي چې د امریکایي چارواکو دغه شان بیلابیل څرګندونې څه معنا شندلې دي. شي خغلی رنگبر وایي
زه په دې عقیده یم چې دا خپل داخلي ستونزې دي، متحده ایالاتو دي، هلته یو لاس نه ده، دا غږ یو غږ نشته، په ډېره خوشینۍ یو غږ نشته. هلته ډیموکراټان، خپله جمهوري خواهان، بیا خپله د نظامیان استخباراتي کړۍ ټول ځان ته موازی لري په دغه موضوع د افغانستان کې. پخوانی جمهور رئیسان چې د هغوی په اړوند دا نه احساسی دی، مګر له اولې ورځې نه چې ترامپ قدرت ته رسېدلی دی له مخ ورځې نه دغه احساسیږي او قوي احساسیږي چې هلته اختلافات ډېر قوي دي. نو د دلیل همدا دی، زه فکر کوم چې هغه معقول نظر هماغه دی چې دوی وایي چې وځي ته په کتو باید دا کار وشي.
بل رنجبر صاحب، تاسو هم اشاره ورته درلودله، اوس مې پوښتنه دا ده چې دغه روان وضعیت ته په کتو سره چې هلته په قطر کې د طالبانو امریکایانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، دغه ډول څرګندونې به په هغو خبرو باندې څومره تاثیر پرېښودلی وشي؟
نو زه فکر کوم اگر چې طالبان همدا ووایي چې موږ ته د ترامپ خبرې مهمې نه دي، موږ خپلې خبرې مخکې بیایو، دا نو دغه توافقنامې پورې مربوط دي چې دوی چه پکې راوړي دي. که دغه مسایل هلته صراحت ولري نو او زه فکر کوم چې بیا دغه پرابلم دغه څو اړخیزې خبرې هغوی بیا اهمیت له منځه ځي. نو وګورو چې دا په دغه هوکړه لیک کې توافقنامې کې دوی دا مسایل څه رقم تسجیل کړي دي. د دې لپاره طالبان خو همیشه هم دا خبر کوله چې خارجي عسکر کونوزي، موږ د نورو مسایلو باندې اسان موږ غږیږو. او دغه اوله موضوع د دوی له امریکایانو سره چې ډېرې دغه اوږدم کړله دغه خبرې اوږدې کړې ډېرې، نو عملا موږ فقط باید منتظر د دي اوسو چې دغه دوی خو ویلي دي چې دغه دوه درې ورځې کې دغه هوکړه لیک موږ علني کوو او دا امضا کیږي. هغه بیا دا ټول دغه مسایل دغه ابهامات له منځه وړي.
رنجبر صاحب، د یو خوانه د امریکایي چارواکو دغه ډول څرګندونی او لبل خوا په قطر کې د سولې په تړاو روان مذاکرات څه فکر کوي دغه دواړه لړۍ یا دغه همزمانه دغه دوه مورد چې داسې پر مخ روان دي د سولې مذاکرات یا د سولې خبرو پایلو ته څومره امیدواري شته چې بالاخره د طالبانو او امریکایانو ترمنځ یو داسې توافقنامه یا داسې هوکړلیک لاسلیک شي چې په هغې کې ټول اړخونه سنجول شوي وي او ټولو ته د منلو وړ وي؟
نو دا نواره مختلف د دې تندې شاته د استخباراتو کار ده چې څنګه دې توانېدلې دې په دې باندې چې امریکایي چارواکي هغه له پاکستان سره همغږي پیدا کړي. که هغوی سره همغږي پیدا شي له پاکستان له نظامي چارواکو سره استخباراتي چارواکو سره نو دا موضوع سلو کې
د سیاسی چارو افغان شنون کے کبیر رنجبر.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
کابل طبیعت هم راګرځو خو اوس قرار قرار ولایتونو خواته خوځیږو. د پکتیا د ولایتي شورا یو شمیر غړي وای په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو د مسولینو ترمنځ په چارو کې همغږي نشته چې له امله د مرکز ګردیز یو شمیر سیمو په ګډون د پکتیا یو شمیر ولسوالۍ او ځینې عمومي لارې نام نه شوې دي. دوی وایي په امنیتي جلسو کې د پریکړو ډیری موارد پرته له دې چې عملي شي همداسې پاتې کیږي او یا هم د ترسره کیدو ډیری مسولیت پولیسو ته ورتار غاړي کیږي. احسان الله آریان له پکتیانا په دې اړه راپور لري.
ورسته له هغه چې د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو او ځینو مدني فعالانو د لویو لارو او یو شمیر ولسوالیو د امنیت په اړه شکایتونه وکړل، هممهاله د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمیر استازي وایي د امنیت د ټینګښت په موخه د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو ترمنځ د رهبرۍ په کچه په امنیتي چارو کې هماهنګي نشته چې له امله یې په دې ولایت کې ناامني په خپل ځای پاتې ده. د پکتیا ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دې ولایت د امنیت اړوند ډېری مسؤلیتونه پولیسو ته ورتر غړي دي چې د کم تشکیل او د امکاناتو د نشتون له وجې دوی هم نشي توانېدل چې د ښار او یو شمېر لویو لارو امنیت په سم ډول ډاډمن کړي.
پکتیا کې ولې نامنه یې لپخانه زیات شوې؟ دلته تنا پولیس دي چې باید وظیفه اجرا کړي، دلته تنا پولیس دي چې دوی باید عملیاتونه وکړي، دوی باید د لویو لارو امنیت ونیسي، دوی باید د ښار امنیت ونیسي. ولې په مجموع کې په ملکي ده او که نظامي برخه کې ده په لویه کچه نه همغږي موجوده ده.
خو د پکتیا د 203 تندر قلو اردو د جنوب ختیځ زون قومندان خان الله شجاع بیا وایي چې د نوي مسؤلیت په پیلیدو سره هڅه کړي چې د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ په کچه هم هنګي زیات کړي او شته ټولې بې باوري او ستونزې له منځه یوسي.
امروز هم هنګي کې وجود داره در هیڅ وخت مخته تاریخ وجود نداشت و همه تو در سطح اپراسیونی و در سطح تکتیکی همچنان همی است، اما ما بعضی گپای بسیار خود است که امور ما اگر سرش فکر بکنیم او بسیار نتیجه ثمر بخش و خوبی خواهد داشت.
د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالحسرت ازادي رډیو ته ویل چې د نظامی او ملکی رهبرۍ په کچه هماهنګي زیاته شوې چې له امله یې په چارو کې ګړندیتوب هم رامنځته شوی.
په پکتیا ولایت کې مشت افغان امنیتی ځواکونه او د دوی رهبری په خپلو کې کامل همغږي لري. د دې ښه بیلګه د جګړې په ډګر کې د دوی ګډې لاسته راوړنې دي.
په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو د جنوب ختیځ زون د قومندان په خبره چې په دې ولایت کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د دولت جوړونکو ټیم د کمپاینی غونډې او د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د منځلو لپاره امنیت په ښه شان نیولی و چې یو لامل یې د امنیتي ځواکونو ترمنځ هماهنګي په ګوته کړه او ډاډ یې ورکړ چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د رایې اچونې په ورځ به هم ورته پلانونه عملي کړي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اول پکتیانا د غزنی په لور د غزنی ولایت مدنی فعالان په دغه ولایت کې د خزو پوړاندې پښتستونزو انتقاد کوي. په غزنی کې نامنی ناوړه کلیوالي دودونه د دولت وستوالو مخالفینو حضور بې سوادي او ځینې نور مسایل د خزو د اقتصادي، روغتیایي، تعلیمي او ټولنیز پرمختګ پوړاندې لوی خان ګڼل کیږي. حبیب الرحمن تاثیر له سیمې پر راپور لري.
په غزنی کې ښځینه مدني فعالانې په دغه ولایت کې د ښځو له هر اړخیز وضعیت څخه ناخوښې دي. دوی وایي ورځ تر بلې په بدحالۍ کې زیاتوالی راځي. دولت یې تعلیم، روغتیا او نورو هر اړخیزو ستونزو ته پاملرنه وکړي. که څه هم چې د ښځو چارو ریاست چارواکي د ښځو خراب حالت نه مني، خو خدیجه روحاني او زینب احمدي وایي له مرکز ښار څخه پرته په ټول ولایت کې ښځې له بد حالت څخه کړیږي.
داخل د ښار کې ویلای شو چې ستونزې لږ کمې شوې، اما په ولسوالۍ کې د تعلیم په برخه کې ستونزې ټولې پرتې دي، د صحت په برخه کې ستونزې ټولې پرتې دي. څنګه صحت په برخه کې د ښځینهوو مرګ عمر ډېر ده، تر څنګ هره ښځینه چې دوی له ستونزو سره مخ کېږي، دوی آیا کولای سي چې دوی په سختو شرایطو کې قیدګیره کورنۍ کې دوی تر محکمې ځان راورسوي؟ معلومداره ده چې نه.
تر دې اندازه چې یعنې موږ خبر یو د دې په خبرو، یعنی موږ دا خبر تاکیدوو چې د دې په دې مسله کې، یعنی کمال راغلی د دې په خبره، خو تر یو اندازه پورې نه. شاید د ښار دننه داسې کمال راغلی وي، خو فکر نه کوم چې په ولسوالۍ کې د ښار نه د باندې داسې تغیرات راغلی وي.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوریا ولی بیا د هغې وضعیت هومره خراب نه ګڼي څومره چې ورڅخه شکایت کیږي.
البته وضعیت
دا وایي، البته په غزنی کې د ښځو هر اړخیز وضعیت تاسو ته معلوم دی. دلته امنیتي مشکلات شته، په دې کې هیڅ شک نشته چې ښځې په مشکل کې ژوند کوي، خو دا پخوا په پرتله بهتري پکې راغلې ده. په ځینو ولسوالیو کې به خامخا ښځې څه ناڅه ستونزې لري، خو له نیکه مرغه په اوسني وخت کې د ښځو وضعیت مخ په ښه کېدو دی. شکوریا ولی په غزنی کې د ښځو وضعیت مخ په ښه کېدو بولي، خو د ښځو چارو په ریاست کې د ښځو د بشري حقونو د خوندیتوب څانګې مشره فوزیه کاکړه بیا وایي دلته په ټولیزه توګه د ښځو وضعیت ته اندېښنې وړ دی. دلته ښځې یوازې د ژوند کولو په ارمان دي.
په غزنی ولایت کې وضعیت په مرکز کې ښه دی، مګر په ځینې ولسوالیو کې چې ناهم دي وضعیت، فکر کوم چې چندان ښه نه وي، ځکه چې خلکو یعنې اقتصادي وضعیت ښه نه دی. په هغه سیمه کې چې جنگ دی، یوازې دوی په دې فکر دي چې مقصد موږ ژوندي پاتې سو.
په غزنی کې نامنه ناوړه کلیوالي دودونه د دولت وسلوال مخالفین بې سوادي او ځین نور هغه څه دي چې د ښځو د اقتصادي، روغتیایي، تعلیمي، ټولنیز او هر اړخیز خراب وضعیت لامل بلل کیږي.
په غزنی ولایت کې مو د ښځو د ستونزو په اړه راپور واورید. اوس هم د افغانستان په شمال کې د جوګیانو د ستونزو په اړه واورئ. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په شمال زون کې د میشتو جوګیانو بشري وضعیت اندېښنې وړ بولي. په شمال زون کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی وایي چې جوګیان سره لدی چې د طبیعت تذکره نه لري، ماشومان خوانځي ته نشیتلې، دوی ته د کار زمينه نه ده برابره او ثابته سرپناه هم نه لري. جوګیان بیا وایي چې په ټولنه کې د هغوی په وړاندې منفي دیدلوری موجود دی او بومیانو تر اوسه دوی د افغاني ټولنې د یوې برخې په توګه نه دي منلي. په دې اړه زموږ همکار مجیب حبیب زی له بلخ نه راپور لري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په شمارزون کې جوګیان په بد بشري وضعیت کې اوسېږي. په شمارزون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې په بلخ، جوزجان، سمنګان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د جوګیانو بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او هغوی د طبیعت تذکرې د نه لرلو ترڅنګ د ژوندانه له لومړنیو خدمتونو بې برخې دي. په شمارزون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامع ازادي راډیو ته وویل سره لدی چې جوګیانو له لسکونو کلون راپدې خو افغانستان کې ژوند کړی، خو تر اوسه د طبیعت تذکره نه لري. هغه وویل چې صحي خدمتونو ته نه لاسرسی، ښوونځیو ته د ماشومانو نه تلل، د ثابت مسکن نه لرل او د جوګیانو نارینه ته د کار زمینې نشتون د دوی د ژوندانه له اساسي ستونزو دي. ښاغلی سامی وویل
دولت وظیفه داره که
دا د دولت دنده ده چې له جوګیانو څخه ملاتړ وکړي، دوی ته د کار زمینه مساعده کړي، ماشومانو ته د درس ویلو زمینه برابر کړي او د دې ترڅنګ باید هغوی ته د طبیعت تذکره ورکړل شي. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې میشت جوګیان وایي چې له ډېر کلونو راپدې خوا دوی له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او تر اوسه د هغوی ژوندانه وضعیت ته هیڅ پام نه دی شوی. ملا نبی په مزار شریف کې د جوګیانو یو مشر دی. دی وایي چې خلک په ټولنه کې د هغوی په وړاندې یو منفي لیدلوری لري او تر اوسه یې دوی د افغاني ټولنې د یوې وړې برخې په توګه نه دی منلي. هغه وایي سره له دې چې جوګیان مسلمان دي، خو د غیر مسلمان او بیگانه په سترګه ورته کتل کیږي. د وویل چې په ټولنه کې دا فکر خور دی چې جوګیان د خپل مړو جسدونه خوري او نه یې ښخوي، خو دا یو غیر انساني او غیر دینی نظر دی. مولا نبی زیاتوی چې دوی د ژوندانه لپاره د اوسیدو ثابت ځای نه لري، خو د خپل مړو جسدونه په عمومي هدیره کې په پټه توګه ښخوي، او په دې دلیل دا کار کوي چې خلک یې د مړو د ښخولو ممانعت ونه کړي. د هغه په خبره چې جوګیان په عمومي ډول سنی مذهبه مسلمانان دي چې د مړي لپاره د جنازې لمونځ ترسره کول او د هغه دفن کول یې له مذهبي اساساتو څخه شمیرل کیږي. مولا نبی وایي چې د کار زمینې د نشتون په خاطر د جوګیانو نارینه په کور کې اوسیږي او ښځې د کور مصرف او خواړه برابروي. هغه وویل چې د جوګیانو نارینه اکثرا په بودنه بازی، د غچک په غګول او د سپانو په روزنه بوخت وي، او برعکس ښځې د لمر له راپورته کېدو تر بیا لوېدو له کوره د باندې په ګدایې بوختې وي. مولا نبی زیاتوي چې د جوګیانو ماشومان له تعلیم او درس څخه بې برخې دي او لا هم د تابعیت سند یعنی تذکره نه لري. هغه زیاته کړه
باید دولت مو یک مقدار امتیاز قائل شوند.
باید زموږ دولت د جوګیانو لپاره یو لړ امتیازونه قائل شي. لومړی دا چې د دوی ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابر کړي، موږ ته د تابعیت تذکره راکړي، او همدارنګه د نارینه وو لپاره مو د کار زمينه برابر کړي. موږ سرپناه هم نه لرو چې دولت باید ورته پام وکړي. جوګیان په شمالي ولایتونو کې تر کې دولاندې ژوند کوي، او د ژوند د وړتیاو د پوره کولو لپاره تر ټولو ډیر فعالیت فالبینی، بودنه بازی، گدای او د بنگرو خرڅول دي. د افغانستان جوګیان ځان د ازبکستان د سمرقند او د تاجکستان د زینو برخو اصلي اوسیدونکو بولی، او ادعا لري چې لا کابو 200 کالو راهیسې په افغانستان کې ژوند کوي. مجیب حبیب سی، ازادي رادیو، مزار شریف.
د افغانستان د خوانځي لپاره 12.2 میلیونه درسي کتابونه چاپ شول. د پوهنې وزارت وایي دا کتابونه به د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د خوانځیو پر زده کوونکو وویشل شي. په دې اړه زموږ همکاره فیروزه عزیزی راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښوونیز کال تر نیمایي اوړي، لا هم د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکو ته پوره درسي کتابونه نه دي رسېدلي. د کابل ښار یو شمېر زده کوونکي وایي د درسي کتابونو د کموالي د ستونزې تر څنګ د کتابونو خراب کیفیت هم دوی ته سرخوګای جوړ کړی دی. اسرا او شاکر الله د کابل ښار دوه تنه زده کوونکي
مثال بدون کتاب شاگردان دیگه درس میخوانند.
سکال ډیرای زدهکوونکي به کتاب درس وایي. ستونزې مو زیاتې دي. موږ ډیرای کتابونه په خپلو پیسو له بازار نه اخیستي دي.
امثال زیات بود.
کتابونه خو کم را رسیدلی موږ ته. موږ ته اتل ولس کتاب دي، موږ ته کم را کړی لس کتاب. کتابونه خو غلطان لري. اغستیم دي ډیر.
دوی د پوهنې له وزارت نه غوښتنه کوي چې پر خپل ټاکل شوی وخت د ورته کتابونه ورکړي، ځکه په شخصي لګښت د کتابونو د اخیستلو توان نه لري. تر دې وړاندې هم ورته شکایتونه شوي وو. اندا چې د ازادي رادیو د یو راپور په اساس د پوهنې وزارت کتابونه په بازار کې پلورل کیږي، خو په خوندزیو کې بیا زده کوونکي کتابونه نه لري او په شخصي لګښت یې له بازار نه پیری. خو د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د 15 کلن پلان لمخه د خصوصي سکتور په مټ میلیونونه کتابونه چاپوي. دغه وزارت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې 12.2 میلیونه هغه نوي چاپ شوي کتابونه رسنیو ته وښودل چې ټاکل شوی د هیواد 34 ولایتونو ته واستول شي. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی وایي چې سکل به میلیونونه نور ښوونیز کتابونه هم چاپ شي چې د کتابونو د کموالي ستونزه به هواره کړي.
37 میلیون جل کتاب دیگه هم پروسه تدارکاتش
د 10 میلیونه جل د کتابونو د چاپ بهیر د تدارکاتو په حال کې ده، او موږ به هغه کتابونه هم چې د منځنۍ او لیسې دورې لپاره دي ژر به چاپ او پر زده کوونکو وبښو.
د هند د دوه لویو بندرونو چارواکو خبرداري ورکړې چې د ترلاسه شویو استخباراتي معلوماتو لمخې په پاکستان کې روزل شوی کمانډو پرې د عملو پلان لري. د دې خبرداري پر اړه مو نور ازموږ همکار نوریاس نوری خبرې.
د هند دو لویو بندرونو موندرا بندر چې د اډانی پورت او د ځنګړي اقتصادي زون شرکت لخوا چارې تنظیمیږي، او د دولتي کندلا بندر چارواکو خپل کارکونکو او د کشتیو شرکتونو ته ویلي چې بيدار ووسی. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د دغو بندرونو چارواکو دغه خبرداري په هغو سپارښتنو کې چې کاپیګانې د اژانس لیدلې کړي. د کندلا بندر د سپارښتنې په یادښت کې ویلي چې د راټول شوو خبراتي معلوماتو لمخې چې حکومتي چارواکو سره شریک کړي ویل کې چې په پاکستان کې روزل شوی کوماندو په کوچ خلیج کې د کندلا بندر د نارام لویدي سواحلو ته داخله شوې ده. د دې بندر د مشر مرستیال وینو ګوپال دا تایید کړ چې دغه پټ معلومات ترلاسه کړي دي. د موندرا بندر د چارواکو لخوا خبر شوی یاداشت کې هم ټول کشتیو ته ویل شوی چې تر ټولو شدید امنیتي تدابیر ونیسي او وضعیت تر کنټرول لاندې ولري. د دغه راپورونو په اړه چې په پاکستان کې روزل شوی دغه کماندو څوک دی او څه پلان لري، د هند بهرنیو چارو وزارت ویان راویش کومار له څرګندونو ډډه وکړه، خو ویل چې امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د هر ډول دا ډول نفوس په وړاندې اقدامات وکړي. د رویټرز راپور له مخې د پاکستان پوز هم د دغه خبرداري د خبرېدو په اړه له خبرو کولو ډډه کړې. دغه خبرداري داسې مهال ورکول کېږي چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې چې نوې ډیلی د هند تر کنټرول لاندې کشمیر څخه د کور واکۍ ځانګړي موقف بیرته واخیست زیات شوی. په تیر کې پر هند پاکستانی سخدریزو چې د سمندر له لارې هغې هوا ته ننوتې وه حمله کړې وه. په 2008 کال لس سخدریزو په ربړي کښتیو کې د ممبئی تر سواحلو پورې ځان رسولی او د دې ښار په څو مهمو ځایونو یې حمله کړې وه چې 168 کسان پکې ووژل شول.
ډیره ډیره مننه نوري صاحب. سات په افغانستان کې 6:30 بجې شوې. فرشته جلالزی استودیو ته راغلې ده او د مهمو خبرونو لنډیز را سره شریکوي.
په قطر کې د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت د خاص استازي زلمی خلیلزاده او د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر دواړو خواوو ویلي چې نن هم د دوی خبرې په دوام لري او د افغانستان په سوله باندې بحثونه حساس مرحله ته رسیدل دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین تیره شپه ناوخته پر ټویټر لیکلی و چې په پرونیو مذاکرو کې د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم و سویل شاهین ویلي و چې پر مهمو مسلو پر مختګ شوی خو نور جزئیات یې نه و ورکړي. د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه قومندان وایي تر اوسه لا وختي ده چې له افغانستان د امریکا د ځواکونو د ایستلو خبره وشي. جنرال جوزف دانفورد پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل چې دوی باید ډاډه سي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. جوزف دانفورد ویلي و چې په سیمه کې دوی اقتصادي، سیاسي او ډیپلوماتیکي ګټې لري. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د مولدووا پلازمینه چشناو کې د هغه هیواد له ستراځم سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي چې د امریکا متحده ایالات په کلکه د مولدووا د خپلواکۍ او د مولدووا د خاورې د بشپړتیا ملاتړ کوي. او د روسیې رسنوی ویلي چې اوکراینی فلم جوړونکی اولیه سنسوف د روسیې په لرې پراته ارکتیک کې له یوه زندانه د مسکو یو توقف ځای ته ولېږدول سو. اولیه سنسوف په 2014 میلادي کال کې ونیول سو چې هغه وخت روسیې د اولیه سنسوف پلانونه ټاټوبی کریمیا په زور اشغال کړ او له ځان سره یې یو ځای کړ.
مننه کوله فرشتې جلال زید. خوس هم یو څو سپورتي خبرونه چې محمد واصل وسال چمتو کړی دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال خزینه مل لوبډله په سوبروټو کپ سیالیو کې د ګډون لپاره هندستان ته ولاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شمس امینی نن از ریډیو ته ویل چې دغه سیالۍ د هندستان د پوهنې وزارت لخوا هر کال د 2 لوبډلو په ګډون ترسره کیږي. افغان خزینه لوبډله له 1300 کلونو راهیسې په سوبروټو کپ سیالیو کې ګډون کوي. په دغه سیالیو کې د افغان خزینه لوبډلې لومړۍ لوبه سبا د جمعې په ورځ سهار مهال د هندستان د چنډیګړ لوبډلې پر وړاندې ده. د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ د درې اړخیزه شلوریزو سیالیو لپاره افغان لوبغاړو په کابل کې خپل تمرینات پیل کړي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فریدو تکنن ازریړ ټویل چې د دغو تمریناتو په لړ کې به نن د ملي لوبډلې د لوبغاړو ترمنځ یو شلوریزه لوبه هم وشي. په داسې حال کې چې د بنگلاديش پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبه کې د ملي لوبډلې شامل لوبغاړي اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې په تمریناتو بوخت دي. بلخوا د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام سیالیو لپاره په سریلانکا کې په تمریناتو بوخته ده. له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو د آسیا جام سیالۍ د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 15 پیل او د همدې میاشتې تر 14 نیټې پورې دوام کوي.
قدرمنو دوستانو، خبری موضوعات هم دومره ول. اوس مو د ازادي راډیو دوه ونیزو خبرونو د ماشومانو د قنو برخه کې د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او دغه شانور پسې د کور کلی ونیز پروګرام او ریډیو تلابولو تر بل خبرونې درنه اجازه واړم. خو وخت ولرئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ولې یو شمیر مشران ماشومان ویروي؟ کله چې ماشوم شوخی کې یا زاړی هغه مور ځان ته نه بیغمه کوي چې ودرې وډار سی هغه لسی هغه په یو چیش باندې لاره یا په پیشک یا په باو یا په بلا باندې
دا کار کومې بدی پایلې لري
ویرول په یو خاصه مقطع کې د ژوند کوچنیواله دی ټول ټولنې لوی لوی بلاګان لامل ګرځي د خپل ځان دفاع څوک نشي کولای کنځلې اما قسم کوي چې ورته کې ویریدلې د ټکرونه خوړل دي
نن په همدې اکل خبرې کوو په پایل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د ماشومانو د ویرولو پاکل غږیږي بیا د موضوع په اړه له روان شنا سره هم مرکه لرو لمک سره اوسئ درنو دوستانو د ماشومانو خروزنه او ساتنه د هرې کورنۍ هیلوي ځکه مور پلار غواړي چې بچي په ټولنه او کورنۍ کې یو ګټور شخصیت ثبت شي خو دغه وخت کېدلی شي چې د ماشوم ذهني روغتیا ته پاملرنه وشي داسې کورنۍ هم شته چې د ماشومانو د خوراک څښاک او د دوی د بدني روغتیا خیال ساتي خو په عین وخت کې بیا د دوی ذهني روغتیا په نظر کې نه نیسي روانشناسان وایي چې په کوچنیوالي کې د ماشومانو رټل او ویرول د هغوی راتلونکي ته نه جب ران کې دونکو زیانو نړول شي په زینو کورنۍ کې خو بیا ماشومان له داسې شیانو څخه ویرول کیږي چې هغه اصلا وجود نه لري لکه بابا او بلا او داسې نور هغه کلمات دي چې د ماشوم جرأت وژني
نو می خانوالی واحدار د کابل ولایت بګرامه اوسیدونکو
کور کې ماشومان لري
او الحمدلله کور کې
ماشومان هغه د مورګانی د نور سرقه مداري چې کل یو کورنۍ منکې چورته وي
کله چې ماشوم شوخی کې یا زاړی هغه مور ځان ته نه بيغمه کوي چې ودرې وډار سی هغه لا سی هغه په یو چش باندې لري یا په پښک یا په باو یا په بلا باندې سیاله غلس سیستم لس پښک د او تیار د او بلا د ډاریږي نو اکثره ماشومان په دغه باندې ډارول کیږي چې هغه خپل جرأت له لاس ورکې نه دی باندې چا سره په جرأت غږیدای شي او نه هم خپل سوال او جواب کوي باید میندې دا کارونه کې ځکه چې میندې خو نه پیږي اوس انشاءالله چې تعلیم مخ په زیاتېدو ده او کورونو کې باید خلک دا وصیت وکړي چې دا کارونه کې ځکه چې ماشومان ونه ډیرول شي ځکه ماشوم که ویرس د هغه آینده ټوله خرابیږي هغه هم چنان که علمي سطح نه خپل یو مشکل هم د باندې چاته نه شي هغه که یو حتی یو میهمانخانې ته یو چای هم پرې وغواړي هغه نه راځي ځکه چې هغه ډرول سوی دی دغه په خاطر باندې باید دا کارونه شي
ولا
خپل ماشوم ته هم کم پیاد کیږي
لکه چې نه به ته ویرولې
منګا وخت کې قرباني کې د غوړې اخیسته او قرباني لپاره داسې کور ته راوسته نو سهار ز سراجیک سم منګ په کور کې ورې ګرځیدو دا په سند د قرباني لپاره ما خو نه ولې دلای ز سراجیک لمانه سره لګ غاټ واغلی دلی ول اله وای تخت سی بابا ورغه ز سې کله منډه میکړه په دالیس کې پړ مخ خطا سم نما دا غټند او پزه هم لګ زوبل سم امغه خاطر باندې زلګ زره هر دامه ته ډیره جالبه ده
یاري تروس دی پیاد ده
یاري تروس هم پیاد ده
اوس څنګه لپسخ باندې ډاری
نه نه اوس خو نه ډاری
او اوس فکر کوي چې بابا و یعنی څه
بابا خو معلوم نه ده چې بابا چې شاید خو بابا په دغه باندې هغه کیږي چې الله بابا بلاد او پښک ده او سپاید او دغه شانه باندې بابا خو چالیدل نه چې بابا چې شاید
لکه څنګه چې خان ولی ویل کچیر ماشمان و بیرول شي نو پروانی او ذهنی لحاظ دومره تاثیر ور باندې کوي چې بیا د عمر تر اخره ډریږي د کابل په ژوبن کې لداسې یوې 45 کلنې مېرمنې سره مخ شو چې له حیواناتو څخه وېرېدله هغې علت په ماشومتوب کې د کورنۍ لخوا ډارول وښودل
دلته خو زه هرشي نه ډارېږم
مثلا چې نه ډارېږي
لارو کې خوشې ده خوشې لارو کې هم ډارېږم
زمرینه
زمرینه ډارېږم د خوشې لارو کې ډارېږم د خوشاله نه ډارېږم
د حیوانات نه ډارېږي دا خو په قفس کې تا ته نه وایي
خو خدای زه ډار نه یم نه دی دی ته ډارېږم
د چیرونکو په وینا هغه ماشومان چې کوچنیوالی په ډار غوسه او له چیغو وهونکو مور پلار سره تیر شي دوی له رواني ناروغیو او ذهني پیچلتیا سره مخ وي په دې اکله مو د پوهنتون له استاد او روان شناس ضیاءالحق شمس سره مرکه کړي ورته غوږ شئ
ډیره زیاته مننه چې خپل وخت مونږ ته راکړ په پایل کې پوښتنه داسې مطرح کوو چې ولې یو شمېر کورنۍ خپل ماشومان له بېلابېلو شیانو نه ویروي
مونږ خپله د انسانانو په صفت په کورنۍ کې چې ژوند کړی دی ویرېدلی یو ویره مو د ژوند یوه مهمه تجربه ده او له دې سره داسې فکر راته پیدا شوی دی چې د انسانانو د کنټرول لپاره او د هغوی د هغه انرژي مصرفولو لپاره چې زمونږ په ضرر یا زمونږ د انرژي د مصرف لامل ګرځي، د هغه لپاره د کنټرول یو وسیله مونږ ته د ویرې ایجادول دي. دا په لویه معنا هم ستا ده په ټولنه کې، او په وړه معنا هم په کورنۍ کې ستا، او ډیره وړه هم په فردي وضعیت کې شته. په دې خاطر ماشومان خپل ویروي معمولا پلرونه او میندې چې د دوی نه انرژي مصرف نه کړي، د دوی وخت ونیسي، د دوی غوښتنې رد نه کړي، د پلار و مور ارزوګانې او ارمانونه ورسره مات نه شي او له منځه لاړ نه شي، او په دې خاطر هم ویروي چې ماشومان کومه انرژي چې لري د دوی د خوښې په خلاف چلند کوي هغه ونه کړي او ترسره نه کړي.
که اوس بدو پایلو ته راستو چې کله په یو کورنۍ کې ماشومان ویرول کېږي، دا څومره خطرناک کار دی؟
اولا د نسلونو، یعنی په لویه معنا د نسلونو، د ټولنو، د دو دغه روحیات، جرأت، اخلاق، مفکوری او کچه د ژوند ټوله راپورته شوې ده د رواني هغه مخکنیو تجربو نه چې کوچنیوالی کې سوي دي. بناً ویرول په یو خاصه مقطع کې د ژوند چې کوچنیوالی دی، په هغه وخت کې د ټولې ټولنې لوی لوی بلاګانو لامل ګرځي. یو ده. دوهم دا ده چې تاسو هیڅکله له ویرېدلي انسان هغه توقع نه لرئ چې هغه با جرأت اوسي، په ځان باور اوسي، خپل مشکل خپله حلولی اوسي. حال دا چې د ټولو بنسټونو چې په ټولنه کې شته، د دوی غوښتنه ده چې انسانان داسې وروزي چې خپله مشکل خپل تشخیصولی اوسي، حل کولی اوسي، دا پیاوړتیا ولري سي. اما متاسفانه د همدغه ټولو پیاوړتیاوو چې په اقتصادي ډول یې ترلاسه کوي، د دو له منځه وړل په یوازې ویرېدنه باندې کېږي، ویرونه باندې کېږي. که تاسو متوجه سئ چې موږ ماشومان کله وویرول، هیڅکله دوی بیا نه شي کولای خپل د غشته انرژۍ نه د فعالولو لپاره او د کارولو لپاره په ټولنه کې موږ ته بریالیتوب راوړي، دا کار هیڅکله ممکن کېږي نه. له دې سره تر څنګ فردي لحاظ ډېر زیات نور ضرورونه دي چې هر یو کس ته په کتو سره یې کولی شي هغه تشخیص کړي له رواني اړخه.
ځینې ماشومان ډېر زیات شوخي، کورنۍ وایي موږ مجبور یو دا وویرو. په دې اکله تاسې هغه مشوره به کورنۍ ته څه وي؟
ګوره، په دې لحاظ باندې ویره څو ډوله کېږي. تر لسو ډولونو یې موږ ډېر ویشلی سو، د کیفیت له نظره، د کمیت او د فشار له نظره، د شدت له نظره، د موقعیت له نظره، چې کوم کوم ځای کې، د وخت له نظره، د مکان له زمان له نظره، د ټولو نظره ویشل کېږي. دا هغه څه مطلوبه ده، هغه کېدلی سي ډېره کمه وي او ډېرو خاصو ځایونو کې وي او خاص سن لپاره وي، نه د هر چا لپاره، نه هر ځای کې، نه د هر چا په واسطه، بلکې ضرورونه یې کېدلی سي ډېر زیات وي. زه داسې که وویشم لس سلنه ویره کومک کولی سي، نوي سلنه ضرر درلودلی سي. په دې خاطر موږ فکر کوو چې ماشومان مو ډېر شوخ دي، د دې د انرژۍ د مصرف لپاره لوری باید ایجاد کړو، نه ویره. موږ په دې خاطر چې نه پوهیږو چې د دوی د انرژي څرنګه مصرف کړو، ورته مثلا دته موږ زیات فعال انسانان وایو. زیات فعال انسانان دا دي چې په خپلو ورځنیو چارو کې د خپل شته چارو نه انرژي زیاته لري، او دوی دې لامل ګرځي چې مثلا داسې فعالیتونه ترسره کړي چې موږ ورته شوخي وایو، د نورو د تنګولو لامل وګرځي. د ویرولو وجه کېدای شي دوی ته ضرر وکړي او دا ګټه تاسو ته ونه کړي، محدود کی. بل وخت کې بیا په تاسو وګو باندې بیرته بار شي، دوی بیا خواستن
کې. تاسو مشوره مرکوي کورنۍ ته، آیا د څه سره مخ شوی چې ویرې په ژوند ډیر بد تاثیر کړی؟
سلګونه سلګونه. بله، زه چې ډیر کسان سره ګورم، خبرې کوم، ژبه لکنت پیدا کوي، دا خو د ویرې له وجې نه دي کنه. ډیر کسان سره خبرې کوم چې ورته ادرس ورکوم چې تاسو داسې وکړئ، دا کار وکړئ، دا کار وکړئ، وضعیت ورته روښانه کوم، د ده وجود باندې لرزه راځي، د ده تصورات او خیالات راپارېږي چې کومې باندې ویرېدلی دی. ډیرو کسان ته د بعض اشیاو، د حیواناتو، د توکو، د وختونو نوم اخلي، هغه نوم اخیستو سره د دوی رنګ بدلېږي، دا ټول ویرېدلی دي کنه. ځینې کسان ته د نمرو اخیستلو، د لیاقت، د درس ویلو، د زحمت ویستلو توصیف وکړي په دې خاطر چې مکتب کې استاد ډارولی دي یا پلار باندې پټکی کړي ډارولی دي چې تاسو نمرې وانخلی، مثلا زه تاسو وهم، زه تاسو کور نه باسم، زه تاسو چې اخلم نه، تاسو بل چا سره پرتله کوم، تر زوی دی وګوره، د عمل لور دی وګوره. دغه ټول ویروي ماشومان، او د دې لامل ګرځي چې دوی بیا خپل په همدغه مسیر کې هغه ډول چې باید اوسي نسي اوسېدلی. هر څومره چې تشویقوو، بېرته زه ګورم چې لاندې دوی پکې ویره دفن کړې ده، او هغه ډېره خطرناکه ریښه لري.
دا بیا د دوی په اجتماعي ژوند څومره بد تاثیر لري؟
ټولنیزې اړیکې، بریالیتوب، جرأت، ځان باوري، دا ټول نورو پورې مربوط دي، نورو سره معنا لري. مثلا یو څوک چې ویرېدلی کوچنیوالی کې په سلسله مراتب کې مشکل لري، له ځان ښکته باندې عقدې خالي کوي، د ځان نه پورته سره داسې د ویرې رابطه لري، د منفقدونو ویرېږي، هېڅ په ځان باور نه لري. که دوی واقعا په خپل ځان باندې باور ولري او هغه خپله ظرفیت چې کوم لري د هغه باندې باور ولري، فرق نه کوي خدا ځای نه بل ځای، اما دوی په دې خاطر خپل ظرفیت باندې باور نه لري ویرول سوی دي دوی لپاره ولګه دي دوی لپاره بی پیسې توب دوی لپاره مثلا دغه نور مفاهیم داسې خطرناک معنی ورکوي لکه د دې نیستی معنا دای ورسره هیڅ کیږي په دې خاطر دای په لوی توب کې د کوچنیوالي اغیز د سترګندې ښکار کیږي د خپل ځان دفاع څوک نشي کولای ښکنځلي هماغه کسان کوي چې وړکتوب کې ویرېدلی دي ټکرونه یې خوړلي دي ښې روزنې لامل بیرته نشي ګرځېدلی څوک د خپله ویرېدلی وي ښه معلم نشي کېدلی هېڅ وخت ښه رئیس ښه مدیر نشي کېدلی هېڅ وخت په ټولنیز لحاظ باندې عقدایي کرکټرونه واوسیږي
ډېره زیاته مننه استاد ژوندی
اوسئ سلامت اوسئ ډېر تشکر
دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه ښی چاري
کور کلی
نن سبا چې عالم هم را سره جنگ کړی دی په منسي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو سلامونه میو منئ نن په دې موضوع غږیږو چې ولی زینې کورنۍ خپل ماشومان د ځان د حسین لپاره بهر شړي د ماشومانو بهر ته حسول کوم ناوړه مشکلات لري او په حل لارو هم بحث کوو د خبرونه چې مریم توخی جوړ کړي ز مرسلین ارسلای تاسو وړاندې کوم په پیل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی درته وړاندې کوي
کورنۍ او چاپیریال د ماشوم لپاره لمړنۍ د روزنې او ودې ځای دی ماشوم لمړنۍ زده کړې له خپل مور او پلار څخه کوي او د مور او پلار پاملرنې ته اړتیا لري په نورو هیوادونو کې کله چې مور په دې پوهیږي چې ماشوم نړۍ ته راوړي د هغې شیبې څخه د ماشوم په روزنې او د هغه د ښه پالنې په پار چمتووالی نیسي خو په افغانستان کې بیا داسې کورنۍ هم شته چې یوازې او یوازې په دې فکر کوي چې څنګه ډېر ماشومان راوړي او کله چې ماشومان ډېر شي نو بیا د ځان د آرامولو په منظور یې کوڅو ته لیږي د کابل د کارتین او سیمې کې له همداسې ماشومانو سره مخ شوم او دا مې ترې وپوښتل چې چا دوی بهر ته هڅولی دي ځان وپېژنه او جان اوس په دې کوڅه کې ولې باندې راوتی
مور مای ته راوځه چې هغه چیرې صادري باره
چې بیا باندې راوتی بیا چې صادري کې
دا وېش هغه منډې ووه کرکټ کوو
که غرمه یې که هر وخت چې راوځي
هو
بیا ګرمې دې نه کېږي
کېږي خو
اوس همدا د کالي په خاورې دي لاسونه په خاورې دي چیرې کول
هلته هم کرکټ کوو
منډې دې وهلې نه منډې چې وهې د خلک نه زیاتېږي
نه
ستا نوم څه درور راکه
بصیر
بصیر جانه چې کې باندې راوته
ساتيري
چا درته ویل ساتيري وکړه
مور
هر وخت درته وای
او
به چې وي پلار دې کله چې وظیفې نه راشي مثلا ستړی به تاته څه وای
وای چې لګو زات چې لګارم
چې ساتيري کې
کرکټ
د کابل د مکریانو سیدونکو سناوی چې داسې ډېرې مایندې لیدلې چې د ځان د آرامتیا په منظور خپل ماشومان کوڅو ته ځوي نو ما وړې زیاتوي
ام شخصا کارښتیا وایم نو خپل کور کې ما وریندار ده هم داسې یو څه کوي وخت په ځان دی پرچو د خپل کار په سمه طریقه سره مختبوزي نو بیرونی لیکدوي کله وردا سم شوی دی چې پزی ویني شوی دی ګرمي ډېر ګرمي نه پزی ویني شوی کور ته راغلي دی مریض شوی دی پخې خوږي داسې وضعیت هم راغله
ځینې مایندې او پلرونه په دې برخه کې ډېر نه غېړي کوي په ساتونه یې ماشومان له کور بهر وی خو مور پلار په همدې خراب شرایطو کې خبر نوي چې ماشومې چیرې دی څه کوي او کوم خطرونو ته نږدې دی دا بیا د دې سبب کیږي چې د کلی او کور خلک له دې ماشومانو څخه په عذاب او تکلیف شي د لغمان ولایت اوسیدونکو واحد یار عبدالرحیم زای هم له همدې ستونزې سر ټکوي او وای
باور کې چې سحر نه تر ماخامه پوري زه دوی تهران مو چې تا دوی خونځي تزي دوی پلار لري دوی مور لري دوی نه لري د یو ډول حالت کې چې دوی پراته له شور او له جنگ بل کار نه لري موږ چې کله ملمانو ولرو تر ډیر هغه ملمانه موږ ته شکایت کوي زه مې چې دغه د ټولنې لپاره او په خپل د کورنۍ لپاره هم ډیر درد سر جوړي یعنی دا شوي دي چې دوی په خپل منځونه کې جنگي زه چې کله په دې کوڅه باندې تیریږم باندې دوی د جنگ د خلاصي پر مال باندې تاسو زله داس شوي دي چې ما کالي دي دوی دي هغه نه خیرن شي
پاتون بهرام خیل په یو لیکنه کې لیکلي د نړۍ په ډیرو مختلفو او امنو هوادونو کې څوک ماشومان لکوره بهر یوازې نه پرېږدي په اروپایي هوادونو کې چې د نړۍ نړی امن هیوادونه دي. هر مور او پلار مکلف دی چې خپل ماشوم تر ښوونځي بدرګه کړي او له ښوونځي بیرته راواخلي. خو موږ چې تر ټولو په ناوړه شرایطو کې اوسېږو، د ماشومانو د مسؤلیت په اړه په ډېره بې پروایي چلند کوو. دا چې ماشومان په کوڅو کې کوم ناوړه اعمال زده کوي، د نهمې ناحیې اوسېدونکي عبدالله په اړه وایي:
ماشومان چې په کوڅې کې را بهر وځي، مورګانې دوی ته ویزه بیرون ته راوځي، دوی راځي بیرون کې بد فعلونه، بد ناوړه اخلاقي کارونه زده کوي. مور دوی بیرون ته شړي چې تاسو لاړ سئ، مستیا وکړئ، ساتري وکړئ. دوی راځي خلکو شیشې ماتوي او دوی نه تربیه زده کوي، نه ادب زده کوي، ناوړه خبرې، مردار کارونه، تور شیان دوی بیرون کې زده کوي.
په ټولنه کې داسې کورنۍ یو میندې هم شته چې ډېره پاملرنه خپلو ماشومانو ته کوي. د میدان وردګ ولایت اوسېدونکې انیسه هغه مور ده چې تل خپل ماشومان د دې لپاره چې بدې خبرې او کارونه له بهر زده نه کړي په کور کې بوخت ساتلي، او اوس له خپل اولاد او له خپلې تربیې څخه راضي ښکاري او وایي:
داس مستر کړي دا دوه اولاده چې هیڅ نه مر لیدلی نه سیر لیدلی، خپل تربیه دولس کلای مکتب ویلی، ما ته چا ونه وی، معلمې شکایت رانه غلو چې دی لور تکرای دی، پورته دی کور ته دی، او پرین اول نمره ته دولسم کور کې مې وخت مې ورته لرو، مشکلات مې خپل حل کول، خپل ځان بدلم په فشار وسته دی مې غلي کول. راضی یم د خپلې تربیه نه، ډېره راضی یم د خپلې تربیه نه. ټول خلک مې د اولاد نه راضی دي، ټول خلک احترام ته لري. زه په دوه ماشومانو باندې پاتې شوم، نور ما بس کړل د تربیه د خاطرې. دغه د باندې ماشومان چې زه وینم، او دغه سیاسران چې د اولادونه ډېره وړي، او بیا څه مزدورۍ کویاب کړې که کور کې هغه اولاد پرېږدي، دغه اولاد نه څه جوړي. زه یوه بېسواده ښځه یم، د ما په نظر باندې توغونه یې یو دوه مغه بس کې پاید کړم. دغه چې ډېرې زیګولي په کوڅه کې خوشې کړي، ورسره ناسته وي، خپلې مور چاده یې ورسره سر کړي وي، د تکانل بسته وي، د ما ته زړه وینې وڅیاسي، توغونه یې نه راوړل ښه دي، هېڅ باید رای نه وړي.
د کابل ښار د یو دولتي ښوونځي ښوونکي زهرا بیا وایي چې دا د کورنۍ مسؤلیت دی چې ماشومان په کور دننه په سالمه بوختیاو بوخت وساتي، او کله چې د کوره بهر هم بیایي باید د کور غړي ورسره وي. داسې د ځان د ارامتیا لپاره بهر ته د ماشومانو لیږل کیدلی شي ماشومانو ته د ډېرو ستونزو زمینه مساعده کړي.
خپل مایند د مسؤلیت په غاړه واخلي، دا چې ماشومان بیرون باسي، دوی ځانونه بیغمایي د لپاره دوی بیرون باسي، کیدای شي دوی ته ډېرې لارې دي چې نظر کې ونیسي. مثلا سامان بازی واخلي، دوی سره مصروفه وساتي، یا دوی سره مکتب کې خو درس ورسره وي، نو کیدای شي مور خپل ورسره لوبې وکړي. یعنی داسې لوبې نه چې مور ځان بیخي له کار وباسي، یو ساعت دوه ساعته دوی سره مصروف کړي چې دوی مشغول اصل په خپل لوبه. همدغه لوبې دي چې دوی اته ذهن روش کوي، مکتب ته اماده کوي، کودکستان ته اماده کوي. تربیتي نگاهنه د دې ته یو خدوس وټاکل سي، د سنچ بي خدي د باندې نه باسي، او د باسي مثلا پارک ته دلار سي، مثلا پلار د ورسره ای، مور د ورسره ای، یا مشر خور مشر ورور د ورسره ای، چې دوی سکه د یعنی تعقیب کی، چې دوی سره رقم لوبي کی، چا سره ګرځي، ځکه چې د باندې خو رقم ماشومان هر رقم لوبي سره سره تر سي، کې دې سي چې دوی بد الفاظ، بد خبرې زده کی ماشومان، نه چې هغه آینده کې ډیر په دې باندې بد اغیزه کوي.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
انجیل ساری ما د کابل اوسیدونکي، دا د ما په نظر ډېر اشتباه خبره ده. د لپاره چې وخت چې یو مور و اولاد پیدا کوي، یا ماغم څلور پنځه دانه یا لدینه ډېر بیاغه لیږي بیرون ته، دا د ټول ګانډه لپاره، د ټول خلکو لپاره ډېر مزاحمت کوي. اختطاف کیږي، په موټر وهل کیږي، خلک بیا یې وزن بی تربیه کیږي، شوخ وي، ډېر خلکو ته مزاحمت کوي.
زمان مرزله د کابل ولایت اوسیدونکي، دا هیڅ خبر نه ده، ځکه چې محیط کې اجتماع کې رقم خلک اوسیږي، رقم ماشومان دي، او د هغوی تربیه خرابیږي، هغوی بدې خبرې زده کوي.
زادید رحمان نومیګه مد لغمان اوسیدونکي، زه نجار مد، او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو ناورم، او دوستان ټول وري.
قدرمنو دوستانو، دا چې ولی ځینی کورنۍ یا میندې د ځان د راحت لپاره خپل ماشومان له کوره بهر لیږي، او په کوڅه کې ماشوم ته کوم خطرونه مخ دي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی او مرکه کې له ارواپو ماستر استاد ضیاءالحق شمس څخه کړي، چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
استاد لمړی پښتنه ودا سي مطرح کو چې ځینې کورنۍ شته البته ماینده پلرنه چې خپل اولادونه البته دې حسابي چې دوی د باندې لاړ شي د خپل ځان لري کوي ولې د کار کوي د څه لپاره لا څه بولې تاسو
زه فکر کوم د کورنۍ هغه غړي چې دا کار کوي په خپل زیات رواني فشار لاندې دي هر څومره فشار ډیر سي د نورو زغمل مونږ ته سخت کیږي معمولا دا د رواني فشار د مخې کیږي یا د تنبلي او ناپوهۍ له وجې نه کیږي بعضې میندې نه پوهېږي بعضې تنبلې دي ځان ته زحمت نه ورکوي
استاد کله چې ماشومان د کوره بیرون ځي او مور پلار ورته وایي یا د مور د خوانې د پلار د خوانې ځای لاړ تاسو په کوڅه کې لوبې وکړئ دا به کوم مشکلات حل کړي په آینده کې ځان ته او ټولنې ته البته
د څو ډوله ستونزې راپېښولی شي د راتلونکي لپاره ډېر لوی لوی جنجالونه جوړولی شي زه فکر کوم زموږ اوسنی نسل ټول که نه وي او یا اتیا سلنه په کوڅو کې رالوی شوی دی ځکه په دې ستونزو اخته یو چې نن یو اول یو شمېر مشکلات او ستونزې دي چې کیدلی شي د فزیکي او ځاني اړخه خپل ماشوم ته مشکل ولري یعنې کیدلی شي دا تهدید شي کیدلی شي سړک مخې ته لاړ شي کیدلی شي برق کې لاس ووهي کیدلی شي خطرناکو څیزونو کې لاسرسی پیدا کړي چې موږ مخکې کلونو کې داسې تجربې درلودلې چې ماینونو ته ورغلي دي له منځه تللي دي لاس یو شمېر نورې ستونزې داسې دي چې رواني دي کورنۍ پورې راګرځي د کورنۍ عزت او ابرو پورې راګرځي اجتماعي دي اړیکو پورې راګرځي د راتلونکي پورې راګرځي راتلونکی نسل دی د راتلونکو خوی عادت پورې راګرځي ممکن دغه خاص ډول بې صبرۍ خاص ډول فشارونه خاص ډول رواني ستونزې خاص ډول کرکټرونه چې موږ نن لرو یا په لوړ سن کې پیدا کیږي دا د کوڅې تجربه وي چې موږ کوڅه کې تجربه کړي دي او دا مو ورو د نورو سره عملي کړي دي او راغلي دي مثلا ځان ځورونه مثلا بل ځورونه مثلا د نورو ځورول نه خوند اخیستل مثلا غیر مسؤولانه ژوند کول بې پروايي د ټول هغه رواني تجربې دي چې کیدري شي د کورنۍ نه د باندې په محیط کې تجربه شوي وي
ښاغلی استاد کومې میندې یا کوم پلرونه ډېری دغسې کار کوي چې خپل اولادونه ته وي چې تاسو د باندې لاړ شي
په بېلابېلو ځایونو کې د جغرافیا د مخې فرق کوي په ښاري کورنیو کې په کلیوالو کې فرق کوي کلو کې کیدای شي دا شی زیات وي همداسې په بې سواده میندو کې تر باسواده میندو کیدای شي دا ډول برخورد او کرکټر زیات وي بل هغه میندې چې د ماشومانو په رابطه باندې پوهه نه لري او خاصه تجربه او مطالعه نه لري دوی نه پوهېږي چې ماشومان خپل څنګه کټګوري بندي کې ډلبندۍ کې نو بناء په ټوله کې ویلی شو چې د بې سوادو د لرې پرتو سیمو او هغه چې هېڅ ډول د ژوند ځانګړې تجربه نه ده کړې په هغو کې د ستونزې ډېرې
تاسو داسې څه وایئ چې یعنې ماشومان هېڅ باندې لاړ نه شي که څنګه
نه داسې نه ده اصلا ولې د ټولو لپاره باید ځانګړې برنامه موجوده وي د ټولو لپاره یو پروګرام موجود وي چې د باندې تګ او کور کې اوسېدل دواړه ورته معنادار ډول سره د تجربې وړ وګرځوي پلرونه او میندې کولی شي یو تقسیم اوقات جوړ کړي او دغه تقسیم اوقات له مخې نه دوی هم پارک ته بوځي هم ښار ته بوځي هم وګرځوي هم کوڅه کې وګرځي هم لوبو وسایل ورته واخلي هم زده کړې وکړي هم د کورنۍ عاطفه ورته ورسیږي
هغه میندې پلرونه چې دا کار کوي مثلا خپل اولادونه د ځان لري کوي کوڅې ته لیږي اوس حل لارې څه دي
اول خو باید موږ په کورنۍ کې ټول دا وظیفه واخلو چې د کورنۍ فشار خپل منځ کې برابر ډول سره وویشو په یو کس باندې چې میندې دي په غوږ باندې ډېر زیات نه وي ځکه دا خپل عمل دي ګرځي چې ماشوم لري کې لزانه د اول دوم هغه میندې چې تنبلي کوي هغه کورنۍ غړي چې تنبل دي او ځان ته زحمت نه ورکوي هغوی دي اصلا پام وکړي چې څه چې هغوی پورم ډېر راګرځي دي تنبلي له وجې نه داسې تربیه منځ ته راځي د ماشومانو د بوختولو او د غوږ د روزلو لپاره هم کور کې دننه هم د باندې منظم مهالوېش سره برابر د رابطه جوړ شي یوازې په دې فکر نه وي چې د ماشومانو د ډیروالي له وجې مونږ اوس کول لري کو او دا مو نتیجه اخیستی وی چې ستونزه حل سو ستونزه نه حل کیږي دا رقم نور یو شمیر نور د حل لري مثلا فردی دي چې هر یو کس پوره ګرځي دی غوي خو اخلاق ته پکتو سره دغه ته پکتو سره د خپل نسل وروزو او د سیو چپرل د جوړ کوسي هغه ډول چې غواړو راتلونکي نسل مو جوړ شي نه هغه ډول چې خپل ورته پیخ کیږي
ډیره مننه کوم سر
درنو اوریدونکو ماشومان د نن واړه او د راتلونکي مشران دي نو راځي چې خپل راتلونکي خپل جوړ کړو په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسو تربیه کې چاري
یو جام را کارا 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 raka yo jam raka 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 samchle vanesham das khwan pakke paida ka paida ka raka yo jam raka 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 samchle vanesham das khwan pakke paida ka paida ka
جامد وصال پجام سیرا کچ تازہ شم یامد وصال پجام سیرا کچ تازہ شم تازہ شم تازہ شم یا لکا حسین سر قلم پکر بلا کا بلا کا یو جام را کرا 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 سمچلے ونے شمجا سے خون پک پیدا کا پیدا کا پیدا کا